دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم قدرمن اوریدونکو د دا د امریکا غږ آشنا رادیو پښتو ماخمنې خبرونه پیل شوې زه ګالیا رانا نورستانه په سر کې پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیز ته
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي ټاکل شوې سبا شنبه په ټول افغانستان کې د رایې اچونې بهیر د سهار له 2 بجو څخه پیل او د غرمې وروسته تر 3 بجو دوام وکړي. په کابل کې د امریکا سفارت د جمهور رئیس محمد اشرف غنی په وروستۍ څرګندونه چې په افغانستان کې د امریکا د نړیوالې پراختیا ادارې موثریت تر پوښتنې لاندې راوستی و ناهیلي څرګنده کړې او ټاکل شوې د امریکا د متحده ایالتونو لوی درستیز او تر ټولو جګپوړی امریکایي پوځي جنرال جوزف ډانفورد راتلونکي اونۍ دنده پرېږدي.
په خبرونه کې دغه دې خبرونو سربیره دا رپورټونه هم لرو. ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي سبا د شنبې په ورځ په سهار 2 بجې د رایې اچونې مرکزونه پرانیستل شي.
خپلو خلکو ته ډاډ ورکوم چې کمیسیون به دا ټاکنې په روڼتیا سره ترسره کوي.
د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د نویو پوښتنو سره مخ دی. د استازو د مجلس مشره نانسي پلوسي وایي
The complaint states that the White House, especially the word for the
report said that the speech made the دغه سب شوی تلیفوني خبرو د نخبرولو هڅه کړې و. کله خبرونه کې را سره پات شي د دې رپورټونو سربېره نور رپورټونه هم لرو چې وار په وار به تاسو ته وړاندې شي. خو اوس بشپړ خبرونه تاسو ته شافیه سردار او سمیع الله جلال زئی وړاندې کوي.
د دې مهال خبرونه په کابل کې د امریکا سفارت د افغانستان د جمهور رئیس محمد اشرف غنی په وروستۍ څرګندونه چې په افغانستان کې د امریکا د نړیوالې پراختیا ادارې کاري موثریت تر پوښتنې لاندې راوړی ناهیلي څرګنده کړې ده. په کابل کې د امریکا سفیر جان بس په خپل ټویټر پاڼه په یو له ټویټونو کې ویلي او په هغو کې په افغانستان کې د امریکا د نړیوالې پراختیا ادارې کارونو ته اشاره کړې ده. بس لیکلي موږ په دې خاطر چې جمهور رئیس غنی د یو ایس ای ډی عالي کارونه او په ټول هیواد کې د افغانانو د ژوند د تقویت لپاره زموږ د کاري د موافقې جزئیات له پامه غورځولي نا امید یم. ښاغلي غنی په دې وروستیو کې د ازادۍ راډیو سره په مرکه کې د امریکا د نړیوالې پراختیا ادارې یو ایس ای ډی پر کارونو نیوکه کړې او هغه تر ټولو بې کفایته مرستندویه اداره ګڼلې وه. ښاغلي غنی د افغانستان سره د بهرنیو مرستو او د هغو څخه د ناوړه استفادې د اندېښنې په هکله د یوې پوښتنې په ځواب کې ویلي وو د هر امریکایي ډالر نه تر 100 سنټو زیات د افغانستان خلکو ته نه رسېږي. یو تر ټولو بې کفایت مرستندوی اداره د یو ایس ای ډی په 5 کلونو کې یو ریپورت هم ماته نه دی راکړی. دا یو موازی بنسټ دی، زموږ مقرراتو ته تابع نه دی. په کابل کې د امریکا سفیر په مشخصه توګه په افغانستان کې د 2 پروژو د هغې جملې نه د روغتیا، برېښنا، تجارت او کارموندنې او د ښځو د غښتلي کولو چارې د دې ادارې فعالیتونه په ګوته کړي دي.
امریکا په افغانستان کې د شفافو ټاکنو غوښتنه کوي. دا هیواد وایي د دې لپاره چې د افغانستان د جمهوري ریاست له ټاکنو مشروع نتیجې ډاډ ترلاسه سي، دغه ټاکنې باید بې عیب او زیانه ترسره سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یوې اعلامیه کې ویلي چې مایک پومپیو پرون پنجشنبه له افغان جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره د راتلونکو جمهوري ریاست ټاکنو د امنیت ترڅنګ پر یو لړ نورو اړوند مسایلو تلیفوني خبرې کړې دي. امریکا یو ځل بیا د افغانستان د جمهوری ریاست ټاکنو پر مهال د طالبانو، داعش او نورو وسلوالو ډلو د بریدونو ګواښ غندلې دي. په همدې مهال جمهور رئیس اشرف غنی چې په دغه ټاکنو کې کاندید هم دی پر خپل ټویټر لیکلي چې له مایک پامپیو سره یې د راتلونکو ټاکنو د امنیت د ډاډ او نورو اړوند مسایلو په اړه خبرې کړې دي او وایي چې د امریکا د متحده ایالاتو له مرستو څخه مننه کوي. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی جمهور رئیس غنی د افغان د جمهوری ریاست ټاکنې سبا شنبه د میزان پر شپږمه ترسره سي. افغان حکومت تر دې مخکې په یادو ټاکنو کې د درغلیو د مخنیوي او ډاډمن امنیت په اړه ډاډ ورکړی دی. د افغانستان امنیتي او دفاعي ارګانونه هم روانه میاشت د ټاکنو د امنیت په اړه خپلې یوې غونډې کې وویل چې د یادو ټاکنو د امنیت لپاره 100,000 امنیتي سرتیري ګمارل سوي دي.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي ټاکل شوی د شنبې په ورځ د تلې په شپږمه په ټول افغانستان کې د رایې اچونې بهیر د سار له هوو بجو څخه د رایې اچونې په 4928 مرکزونو کې پیل او د غرمې وروسته تر 3 بجو دوام وکړي. دا کمیسیون وایي د جمهوري ریاست د ټاکنو څخه به د شاوخوا 1540 څارونکو د ګوندونو او نوماندانو استازي څارنه وکړي. د ټاکنو کمیسیون رئیس میرمن هوا عالم نورستانی یوې خبري کانفرنس ته وویل چې 4545 مرکزونه به بند وي او وایي چې تړل شویو مرکزونو څخه به د رایو هیڅ پایلې ترلاسه نه شي. د افغانستان د ټاکنو کمیسیون د مسؤلینو د معلوماتو له مخې د ټاکنیز بهیر له پای ته رسېدو 48 ساعته وروسته به د رایې ورکوونکو شمېر اعلان شي. دغه کمیسیون همدارنګه له ټولو اړخونو وغوښتل چې د ټاکنو پروسې په اړه له وړاندیزونو څخه ډډه وکړي. په دغو ټاکنو کې 15 نوماندان خپل منځونو کې سیالي کوي. په دې اړه پام وکړئ د کمیسیون د رئیس څرګندونه ده.
موږ خو هغه څه اماده دي چې په پالیسي برخه کې وي، هغه زموږ د خلاص کې دي او ټول امدادونه شاته دي، او دا نه چې د عملیاتي برخې انتقالات مکمله سرته رسېدلي دي. البته د ټولو ولایاتو حساس او غیر حساس مواد ولایاتو ته رسېدلي او د ولایاتو له مربوطه ولسوالیو او د هغې نه مرکزونو ته ما د محل په ساته ټولو ته رسېدلي دي. نن نهایي ورځ د رسېدلو ده چې موږ ته پوره اطمینان راورسېد چې مواد رسېدلي د رئیسانو لخوا نه، او سبا ته له خیره دي او بالکل اماده دي د ټاکنو ورځ ولري. او اموزشي برخه کې زمونږ اموزش د بایومتریک په برخه کې ختم شوی، پای ته رسېدلی دی. د انتخاباتو د ورځې کارمندان د بایومتریک برنامې لپاره روزل شوي، هغه هم خلاص شوي دي، او ټول د سبا لپاره د دې امادګي لري چې خپلو محلاتو ته راشي او د انتخاباتو د ورځې لپاره هغه ورسره شوي دنده سرته ورسوي.
خبرونه د امریکا ژغ آشنا رادیو څاوري. ټاکل شوی ده د امریکا د متحده ایالاتو لوی درسیس او تر ټولو جګپړی امریکایي پوځي جنرال جوزف ډانفورد د راتلونکې اونۍ دنده پرېږدي. جنرال ډانفورد د دوو متفاوتو جمهور رئیسانو د کار په مهال د پوځ مشري وکړه، خو دته د نظامي کارپوهانو په ګډون له هر لوري درناوی کیږي. له دای سره د مبارزې او په افغانستان کې د روانې جګړې د مدیریت او له روسیې او چین سره د تاوتریخوالي د زیاتېدو پر مهال به د جمهور رئیس د دې جګپړي سلاکار هڅې هیرې نه سي.
په اندونیزیا کې د زلزلې د وژل شویو شمیر درویشتو تنو ته ورسېد. ریکټر په کچه 6.15 درجه زلزلې د پنځشنبه په ورځ د اندونیزیا د ملوکو سیمې مرکزی برخې ولړزولې، په سلګونه ودانۍ زیانمنې کړې او څه باندې 1500 کسان بې ځایه کړل. په لسګونه کسان په یو شمیر خیمو کې چې په طبي وسایلو سنبال وو درملنه وشوه. د ډیری کسانو هډوکي د دیوالونو د راغورځېدو له امله مات شوي دي. د سیمې د یو روغتون ډاکټر وویل چې د ناروغانو د درملین لپاره خیمه ځکه درول شوې چې روغتونونه سخت زیانمن شوې دي. د امیندوار میرمنو په ګډون څه باندې 1500 کسان د دې زلزلې له امله بې ځای شوي او اوس هم د نورو زلزلو ویره لري.
په ایتالیا کې په زرګونو شاګردانو د اقلیمي بدلون په وړاندې د اقدام د کېدو په خاطر لاریون وکړ. په زرګونو کسان نن جمعه د ایتالیا د روم ښار سړکونو ته راووتل او د اقلیمي بدلون په وړاندې د اقدام غوښتنه وکړه. مظاهره کوونکي د ایتالیا د پایتخت په مرکزی څلور لار کې راغونډ سول او د اقلیم په اړه په هغه نړیوال اعتراض کې برخه واخیسته چې د مختلفو ټولنو د سمسورتیا د فعالیتونو لخوا جوړ شوی دی. دغه اعتراض چې د لومړي ځل لپاره د یوې سویډنۍ فعالې ګریتا ټنبرګ لخوا پیل سو او ټاکل شوی ده نن جمعه په ټوله نړۍ کې ګڼ شمېر کسان د اقلیمي بدلون په وړاندې لاریون وکړي او د نړۍ له مشرانو وغواړي چې د دې مشکل د هواري لپاره ګام پورته کړي.
د روسیې امنیتي ځواکونو نن جمعه خبر ورکړ چې د شمالي کوریا د کبنیونی 3 بیړۍ او 212 عملی نن هغو اوبو ته د داخلېدو لامله نیولې چې مسکو یې خاص اقتصادي زون ګڼي. په خبرو شویو ویډیوګانو کې ښکاري چې د روسیې امنیتي ځواکونه د یوې بیړۍ مخه نیسي. راپورونه وایي دا بیړۍ او عملی د روسیې شرقي ساحل ناخود کاته بیول شوي، چیرې چې هلته امنیتي ځواکونو کبان او د کبنیونی غیر قانونی وسایل هم نیولې دي. روسیه تیرونه هم د جاپان په سین کې د شمالي کوریا کمنیونکو او د هغوی بیړۍ ونیولې، هغه وبچی روسیه د مالکیت ادعا کوي. کمنیونکو له روسي ځواکونو سره نښته وکړه چې د شمالي کوریا یو کمنیونکو ټپي او روسا د خپل ټاپونو لامل مړ شو. روسیې د جاپان د سیند له پیښې وروسته د شمالي کوریا ډیپلومات احضار کړ او د هغه څه په اړه چې پیښ شول جدي اندېښنه وښوده.
سعودي وایي د حجاب پرته میرمنې اجازه لري د هیواد ته سفر وکړي. سعودي عربستان چې تر اوسه یوازې حجانو په سعودي کې کارګرانو او د هغوی کورنۍ او سوداګرو ته ویزې ورکول اعلان کړی چې نه څلوېښت هیوادونو اتباعو ته به د ویزې ورکول پیل سي. د سعودي عربستان د سیاحت د ادارې مشر احمد الخطیب ویلي چې اکثریت سیلانیان به د چین، جاپان، اروپا او د امریکا د متحده ایالاتو اوسیدونکي وي. تر دې مخکې میرمنو سعودي عربستان ته د سفر کولو لپاره باید خپل محرم د ځان سره درلودی او هم به یې هغه تور رنګ جامې اغوستې چې په سعودي کې میرمنې اغوندي. خو ښاغلی خطیب وایي چې تر دې وروسته به میرمنې د ډول جامو او کالوی ته ضرورت ونه لري. د سعودي چارواکي وایي چې د بهرنیو هیوادونو سیلانیان به د شرابو چښلو اجازه ونه لري او د مکې معظمې او مدینې منورې ښارونو ته به هم تګ اجازه ونه لري. داسې معلومیږي چې د سعودي د نوي ولیعت محمد بن سلمان پرله پسې هڅو بالاخره نتیجه ورکړه. ښاغلی سلمان غواړي هیواد یوازې د تیلو په پیسو اتکا ونه لري، بلکې د خپل هیواد د اقتصاد د پرمختګ لپاره بیلابیلې لارې ولټوي.
او دا هم یو وروستی خبر د سپورت له ډګر څخه. د سویلي افریقا پخوانی آل راونډر لانس کلوزنر د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د مشر روزونکي په توګه ټاکل شوی دی. د افغانستان کرکټ بورډ نن جمعه د یوې اعلامې په خپرولو سره ویلي چې دغه بست لپاره شاوخوا 500 تنو خپل غوښتنلیکونه وړاندې کړي وو چې له ډلې څخه لانس کلوزنر د لوبډلې د مشر روزونکي په توګه انتخاب شوی دی. د افغانستان کرکټ بورډ د معلوماتو له مخې لانس کلوزنر د روزنې په برخه کې د روزنې د څلورمې درجې سند لري چې د هند په غوره لیګ آی پی ایل کې د ممبئی لوبډلې د توپ اچونې د روزونکي دنده ترسره کړې او دغه راز د سویلي افریقا د کرکټ ملي لوبډلې د ملي اکاډمۍ د روزونکي په توګه هم پاتې شوی دی. د افغانستان د کرکټ بورډ اجرایوي مشر لطف الله ستانکزي ویلي چې نوموړی به د لوبغاړو د روزنې ترڅنګ د افغان روزونکو په روزنه کې هم غوره رول ولوبوي. لانس کلوزنر پر داسې مهال د افغان لوبډلې د مشر روزونکي په توګه ټاکل کیږي چې افغان ملي لوبډله راتلونکي کال د آسیا جام او د شلوریزو لوبو په نړیوال جام کې ګډون کوي. تر دې مخکې بورډ د فلپ سیمن د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د مشر روزونکي په توګه دنده ترسره کول.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
او دا هم د خبرونه لمړی رپورت. د ټاکنو خپلواک کمیسون چارواکي وایي ټاکل شوی سبا د شنبې پورز به سهار 9 بجې د رایه چونې مرکزونه پرانستل شي او 3 بجې به وتړل شي. دا کمیسون وایي د جمهوری ریاست د ټاکنو څخه په بعد د شاوخوا 15,000 څارونکو د ګوندونو او نوماندانو د استازي څارنه وکړي. په مکړې په دې حکله له کابل څخه د امریکا غږ آشنا رادیو د خبریال اکرام شینواری دی رپورت ده.
د ټاکنو خپلواک کمیسون چارواکي وایي چې ټاکل شوی د شنبې په ورځ د تلې په شپږمه به په ټول افغانستان کې د سهار 9 بجو د رایه چونې بهیر په 4930 د رایه چونې مرکزونو کې پیل او د غرمې وروسته تر 3 بجو به دوام وکړي. د ټاکنو خپلواک کمیسون رئیس میرمن هوا عالم نورستانی د جمعې په مازیګر یو خبری کانفرنس ته ویل چې د 15,000 رایه چونې د مرکزونو څخه چې دغه کمیسون د ټاکنو په ورځ د پرانستلو تمه لرله د کورنۍ چارو وزارت ورته ویلي چې د دغو مرکزونو څخه به 1,350 تلل شوي پاتې شي چې ورسره به د دغو مرکزونو د رایو پیالې هم د ټاکنو په بهیر کې شاملې نه شي.
هیواد کې امنیتي ستونزې شته، اما امنیتي ځواکونو موږ ته اطمینان راکړی چې د ټاکنو په مهال د رای ورکوونکو امنیت ټینګ کړي او په دې اړه موږ د خپلو امنیتي ځواکونو څخه مننه کوو. په ټولو ولایتونو کې د ټاکنو مسؤلینو څخه غواړم په کلک هوډ سره مسلکي چلند سره کار وکړي. خپلو خلکو ته ډاډ ورکوم چې کمیسون به دا ټاکنې پرونتیا سره تر سره کوي.
د ټاکنو خپلواک کمیسون د دارالانشا رئیس حبیب الرحمن نن هم د جمعې په ورځ یو خبری کانفرنس ویل چې د تل شپږمې ورځې جمهوري سره ټاکنو لپاره ټول تخنیکي او لوجستیکي ترتیبات بشپړ شوي. حبیب الرحمن نن ویل چې 102 واحدونو پرته د افغانستان ټول اداري واحدونو ته ټاکنیز مواد رسیدلي او ټاکل شوي چې د جمعې ورځې تر پای به دغو پاتو مرکزونو ته هم ټاکنیز مواد ورسول شي.
طبعا موږ په دغه حساس وخت کې ناظرینو ته اعتبارنامې ورکړې دي چې موږ مجموعا 206 ملیو بین مللي نهادونو ته اعتبار نامه ورکړی دا او همدارنګه چې نظارت یو اصل دا یو د مهمو مسایلو نه ده چې په دې برخه کې مونږ تر اوسه پورې یو لک سلور سلویخ زره او یو سلو شپږ سلویخ تنو ته د نظارت او مشاهدې لپاره کارتونه توزیع کړي دي چې په دې برخه کې سلور اویا تنه یې خارجي مشاهدین دي او پنځه اتیا تنه بین المللي میلمانه دي.
د شنبې د ورځې د ټاکنو په وړاندې امنیت د یوې سترې ننګونې په توګه ګڼل کېږي. وسواله طالبانو په یوې اعلامیه کې یو ځل بیا د جمهوري اصر د ټاکنو د ګډوډولو ګواښ کړی او له خلکو یې غوښتي چې په ټاکنو کې له ګډون څخه دي ډډه وکړي. خو د افغانستان د امنیتي ادارو چارواکي وایي چې طالبانو تېر لمریز 1991 کال د ولسي جرګې د ټاکنو د ګډوډولو لپاره هم ګواښونه کړي وو، خو بیا هم ټاکنې ترسره شوې. د افغانستان لوی رئیس بسم الله وزیری وایي افغان امنیتي او دفاعي ادارو د یو پلان له لارې د ټاکنو امنیت په ځینې پړاوونو کې ترتیب کړی چې لومړی پړاو یې بشپړ شوی. ښاغلي وزیري کورنۍ چارو او د ټاکنو د خپلواکې کمیسیون د چارواکو سره یو ګډ خبري کانفرانس په وینا کې خلکو ته د ټاکنو د مرکزونو د امنیت د خوندیتوب ډاډ ورک.
لکه څنګه چې پوهیږئ موږ د انتخاباتو په درشل کې یو، انشاءالله رحمان ډېر لنډ په ساعتونو ورته پاتې دي چې انتخابات دایر شي. موږ د یو منظم پلان په اساس چې د پولیسو سره د ملي امنیت او د محترمو رئیس صاحب د دارالانشا چې موږ سره ډېر د کمیسیون نه په همغږۍ کې سره یوځای وو، په دې پلانونو کې درې مرحلې مو د پلان جوړې کړې وې، یو مخکې د انتخاباتو نه، یو د انتخاباتو ورځ، یو وروسته د انتخاباتو. الحمدلله مخکې د انتخاباتو نه کوم پلان چې وو د بشپړېدو په حال کې دی.
د افغانستان د جمهوري اصر ټاکنو ته اتلس نوماندان ولاړو، خو درې نوماندانو د ټاکنیزو سیالیو لاس واخیست او ټاکل شوي چې شنبې په ورځ به پنځلس نوماندان د جمهوري اصر د څوکۍ د ګټلو لپاره سره سیالي وکړي.
د افغانستان د جمهوری ریاست د 1998 کال انتخابات
د امریکا غاښنا رادیو څخه پښتو ماخمنې خبرونه په ژوندې بڼه د واشنگتن استډیو څخه اوري. بیا هم د ټاکنو اړوند د ټاکنو خپلواکې میسون وایي چې د جمهوری ریاست ټاکنو تر سره کېدو ته چمتووالی بشپړ شوی دی. د ټاکنو د خپلواکې میسون مشر هوا عالم نورستانی آشنا رادیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې په ټول افغانستان کې 15303 اویا مرکزونو او څه باندې 9000 محلونو ته د رایې ورکونې حساس مواد رسیدلي دي او سبا د ټاکنو تر سره کېدو ته بشپړ چمتو دي. نیرمن نورستانی وایي چې ټولې رایې بایومیتریک دي او له بایومیتریک پرته یوه رایه هم ورته د منلو وړ نه ده.
د افغانستان د جمهوری ریاست ټاکنو لپاره د ټاکنو خپلواکې میسون امادګۍ چیرته رسیدلې دي؟
موږ خو هغه څه امادګۍ چې په پالیسي برخه کې وي هغه زموږ نه خلاص کېږي. ټول امدادونه شاته سپارلې دي او دا غوښتنه چې عملیاتي برخې انتقالات مکمله سرته رسېدلې دي. البته د ټولو ولایاتو حساس او غیر حساس مواد ولایاتو ته رسېدلي او د ولایاتو له مربوطه ولسوالیو او د هغې نه مرکزونو ته د محل په سطحه ټولو ته رسېدلي دي. نن نهایي ورځ د رسېدلو ده چې موږ ته پوره اطمینان راورسېد چې مواد رسېدلي د رئیسانو له خوانه او سبا ته له خیره دي او بالکل امادګي ده ټاکنو ورځ لري. او اموزشي برخه کې زمونږ اموزش د بایومیټریک په برخه کې ختم شوی، پای ته رسېدلی دی. د انتخاباتو د ورځې کارمندان د بایومیټریک برنامې لپاره روزل شوي، هغه هم خلاص شوي دي او ټول د سبا دپاره د دې امادګي لري چې خپلو محلاتو ته راشي او د انتخاباتو د ورځې لپاره هغه ورسره شوي دند سرته ورسېد.
څومره مرکزونه شته چې تاسو په هغه کې یعنی یا محلونه خو به ډېر زیات دي، مرکزونه شته چې تاسو پکې ټاکنې ترسره کوي او په ټول افغانستان کې به ټاکنې کېږي که څنګه؟
15303 اویا موږ هغه لرو، مرکز لرو، په دنه څه باندې 9000 محل لرو او په دې ټولو کې به ټاکنې کېږي.
یو شمیر اندېښنې هم شته د تقلب په حق له تاسو د افغانستان ولست څومره ډاډ ورکولای شي چې د تقلب مخه بنول کیږي؟
د تقلب په برخه کې خو موږ د لپاره موږ یوازنی لار چې ټاکلې اغم دغه د باینټیک سره تاول دي چې دا پروسه ټول باینټیک کړی ده او دا د تقلب د مخنیوي لپاره یو خلاره وه ځکه چې تاسو پوهیږئ چې د بخښ په انتخاباتو کې د باینټیک تر څنګ یو منوال هم منلی وي یعنې دوی کولی شي چې منوال له لارې هم هغه وکړي ټاکنې بیا سر ته ورسوي هم په دې اساس جست وویلې چې په هر ولایت کې غږ دې پورته شو چې ډیوایسونه کار نه کوي او بالاخره دوی ټول مجبور شول چې لاړ شي منوال ته او په منوال کې تاسو پوهیږئ چې تکما کېدل وو او صندوقونه دا کول وو دا یو چې د دې مخه موږ ونیوله دویم دا چې په تیرو ټاکنو کې ووټرلیس موجود نه و په دې ټاکنو کې ووټرلیس موجود دی په هر مرکز کې دغه اوس ووټرلیسونه زموږ بند شوي دي هر رای ورکوونکی پرېږدي چې زما د دې محل کې تنظیم وي هغې وخت کې نوم مسله وه چې چا خپل نوم نه پیدا کوو او دا مسایل هغه مسایل چې حل شوي درېمه مسله چې د تخلف د مخنیوي لپاره شوي موږ مرکزونه زیات کړل څه د باندې نهسي زره مرکز هم د دې لپاره کړي ډېر هم کړل یعنې پخوا شپږ سوه رای ورکوونکي او موږ اوس هغه څلور سوه ته رسولي دي چې مرکزونه ډېر شي تعداد د رای ورکوونکو په هر مرکز کې کم شي هم وخته شروع شي هم ژر ختم شي دا بله مسله ده چې د تخلف او هم دا چې مخنیوی وشي او بله دا چې کله چې ډیوایس باندې یو رای ورکوونکی راځي خپل شخصي نږدي دغه ډیوایس یو وار پرنټ ورکړي دویم ځل که راځي یو څو همدغه د متخلف اصطلاح شي او وایي چې بیا به زه رای ورکړم نو په هر بل محل کې داخل دوه شخص ته چېږدي دویم پرنټ دا ماشین نه ورکوي
بخوا مرمنستاني بخوا داسې تقلب چې شوی او یا چې کومې نمونه چې مونږ لیدلې وي هغه داسې و چې صندوقونه به ډکېدل آیا که څوک صندوق ډکي دا رایې شمېرل کېږي یا تاسو کولی شئ په اسانۍ پیدا کړئ؟ زمونږ رایې
ټول باینسیک دي او غیر د باینسیک یوه رایه موږ
ته د منلو وړ نه ده.
هر هغه څه چې څلور سوه او تلس داخل د ډیوایس کې شته دي دا اپلیکیشن او سافټویر د دې هم د شیار شوه د درملو د کمپنۍ لخوا نه چې دغه څلور سوه نفره ټول د کینسپال دي او کله چې دوی دا شخصي مشخصات یې راځي سټیکر نمبر یې نوم یې هغه عکس به اخیستل کېږي او ډیوایس کنیکټ کېږي د انټرنټ سره الکترونیکي رایه راځي سرور ته نو دا هغه سهولتونه دي چې موږ او پیشګیری دي چې موږ کړي دي دا یوازې د
صحیح میرمن نورستانی څومره خلک په ټاکنو کې ګډون کوي هغه واجد د شرایط چې دي او کله چې ټاکنې تر سره شوي نتیجه په څومره وخت کې تاسو کولی شئ چې اعلان کړئ؟
باندې یو لس میلیونه وټرلیس څنګه لرو او نتیجه به ټوله نتیجه خو په ویشتم د میزان باندې اعلانېږي ابتدایي او سخت د رایو چې په ټول هېواد کې هغه تخریبي څومره خلکو رایه ورکړي د دا خطر لپاره چې دا خبر تغییر کړي تر څو چې موږ ته نور نتایج رارسېږي هر هغه څه چې په کوم ځای کې نت فعال وي او هغه الکترونیکي رایه هغه الکترونیک له لارې بایومتریک رایه راځي مرکز ته هغه طبعا معلومېږي او موږ بیا کولی شو موږ دلته دوه ډیټا سنټره لرو چې یو ډیجیټلي دی یو عادي دی نو کله چې دا رایه موږ ته راځي موږ هغه د ډیجیټلي ټرانسفر لارې موږ کولی شو چې ووایو د افغانستان له لاسه چې په ټول افغانستان کې دغه نن چې کوم نتایج موږ ته رارسېدلي دي دغه هم رایه شخص دی نو دا بیا وروسته وروسته چې نور راځي هغه طبعا ارقام تغییر کړي.
امریکا جاخ آشنا رادیو د افغانستان د جمهوری ریاست د انتخاباتو په اړه خبرونه، نظرونه او تحلیلونه لحظه په لحظه وړاندې کوي.
او سامر از امریکا خواته د امریکا د ملي استخباراتو سرپرست مشر جوزف مګوایر د پنځشنبه پورس د کانګرس غړو ته وویل هغه وخت یو قانوني عمل تر سره کړی و چې په لومړي سر کې د یو افشاګر د رپورت د خبرولو مخه نیولې وه. په دغه رپورت کې د جمهور رئیس ډونالډ ترامپ او د اوکراین جمهور رئیس ولادیمیر زلنسکي ترمنځ د هغو معاملو په اړه اندېښنې څرګندې شوي چې وسته جمهور رئیس د مؤاخذه کولو په اړه د پلټنو یو مرکزي ټکی ګرځېدلی دی. پام کړی په دې حق له دې رپورت ته.
جمهور رئیس ټرمپ له نویو پوښتنو سره مخ دی په داسې حال کې چې د امریکا خلک د لومړي ځل لپاره د دغه افشاګر هغه رپورټ ګوري چې لازلینکی سره د ټرمپ د ټلیفوني خبرو په اړه یو شمېر اندېښنې په ګوته کوي. دا ستاسو د مجلس غړې نانسی پلوسی وویل
The complaint states that the White House tried to lock down all records of the call, especially the word for word transcript.
دغه رپورټ څرګندوي چې سپین ماړي د دغه سب شوبو ټلیفوني خبرو د نه خبرولو هڅه کړې وه. نو دغه افشاګر په دې باور دی چې سپین ماړي د هغه څه اهمیت درکړی دی چې په دغه خبرو کې موجود وو.
دا ستاسو د مجلس دیموکرات غړو ګواښ کړی چې د هیواد استخباراتو د دغه لوړ پوړي چارواکي په اړه به محکمې ته مراجعه وکړي. سو دغه رپورٹ تر لاسه کړی. دا ساسو د مجلس د استخباراتو کمیټه مشر ادم شیف ووی
بای لا د وسل بلور کمپلینټ وچ براټ دیس ګروس مس کانډکټ ټو لایټ
شغله میکوایر د قانون لمخې تاسو باید د افشاګر دغه رپورٹ چې اوسې دغه ناوړه چلن سپړلای دی باید زمون کمیټه ته سونه د مخ وړاندې کړای وای. خدا سونه
د ملي استخباراتو رئیس جوزف مګوایر بوویل چې د جمهوریت ریاست قانوني حقوقو ته په داسې حال کې درناوی کړی چې یو بې ساري حالت موجود
وو. We're advised that much of the information in the complaint was in fact subject to executive privilege.
موږ ته لارښوونه شوې وه چې د یو اجرایي امتیاز لمخې د دغه رپورت زیاتره معلومات باید خپاره نشي. دا یو داسې امتیاز دی چې زه له پامه غورځولای نشم. همدا وجه وه چې موږ ونه شوای کولای چې د دغه رپورت جزئیات خپور کړو.
مګوایر ومنډلا چې دغه افشاګرد باور ور دی خو د هغو اندېښنو په اړه لا خبرو کولو څخه انکار وکړ چې ګنی ټرمپ په دغه پروسه کې مداخله کړې وه. کله چې له هغه څخه پوښتنه وشوه چې آیا ولسمشر ټرمپ له هغه سره د دغه رپورټ په اړه خبرې کړې وي هغه وویل چې په دې اړه څه وایي. جمهور رئیس ټرمپ د افشاګر دغه شکایت یو سیاسي دسیسه بللې ده.
ډیموکراتان پویږي چې راتلونکي ټاکنې به وبایلي نو ځکه دغه کار کوي.
دا کیوین مکارتی په څیر د کانګرس جمهور غوښتونکو غړي د هغه خبرې تاییدوي.
What in this case rises to impeachment? This is a president of the United States that had a conversation with a leader in another country. Never before.
په دغه قضیه کې هغه سدي چې د مؤاخذه سبب کیږي دا د امریکا یو جمهور رئیس دی چې د یو بل هیواد له مشر سره خبرې کړې دي. یو ولسمشر هیڅکله دې ته اړ شوی نه دی چې خپلې خبرې په ډاګه کړي.
خو دغه رپورټ دیموکراتان دې ته وهڅول چې د مؤاخذې د رسمي اقداماتو غوښتنه وکړي. دغه پلټنې ښایي د اساسو مجلس ته ولاړ شي او په اړه یې د سږ کال تر پای رایګیری وشي. دا په داسې حال کې ده چې د راتلونکي کال د فبروري په میاشت کې د جمهوري ریاست ټاکنې کیږي.
او دا هم د خبرونې ورسته رپورت ټاکل شوی ده. د امریکا د متحده ایالاتونو لوی درستیز او تر ټولو جګپوړی امریکایي پوځي جنرال جوزف دانفورد راتلونکي ورې دنده پرېږدي. جنرال دانفورد د دوه متفاوتو جمهور رئیسانو د کار پر مهال د پوځ مشري وکړه خو دته د نظامی کارپوهانو په ګډون له هر لوري درناوی کیږي.
Ladies and gentlemen, the President of the United States.
د امریکا د پاوز لوی درستیز جنرال جوزف دانفورد د دوه مختلف فکرونو لسمشانو په کاري دوره کې کار وکړ چې د هغوی د سیاسي او پوځي کارپوهانو درناوی ترلاسه کړ. د بروکلین ترنیز مرکز غړی مایکل او هانلن د جنرال دانفورد په حق له وای
زه فکر کوم چې جنرال جوزف دانفورد یو تر ټولو غوره لوی درستیز وو او د نړۍ خراب وضعیت ته په کتو موږ یې په حق له قضاوت نشو کولای.
جنرال دانفورد په داسې وخت کې دنده پرېږدي چې ایران سره کړکیچ او په افغانستان کې او تری خواله زیات شوه دی. خغل دانفورد وای
کله چې زه د افغانستان په حق له فکر کوم دوه شیان په حق له فکر کوم. لومړی موږ نه غواړو چې افغانستان بیا د ترهګرو په پټنځای بدل شي چې له هغه ځای نه هیواد مو وګواښل شي او بل دا چې موږ په افغانستان کې خلکو ته سوله او ثبات غواړو.
د دغه دوه هدفونو تضمین د امریکا او طالبان ترمنځ مذاکرات لمنځه یوړ. د سولې مذاکراتو په بهیر کې په جنرال دانفورد فشار راوړل شوی و چې ډاډ ترلاسه کړي پوځیان کولی شي ترهګر له منځه یوسي. په داسې وخت کې چې ولسمشر ټرمپ غواړي په افغانستان کې د پوځیانو شمیر راکم کړي جنرال جوزف دانفورد ویلي
د ولسمشر او بهرنیو چارو وزیر لخوا مسئله ماته روښانه ده چې د سولې د خبرو په پرمختګ کې موږ به ډاډ ترلاسه کړو چې د ترهګرۍ په وړاندې هدف ته رسېږو او فکر کوم دا له وخت نه مخکې ده چې زه د وتلو کلمه وکاروم.
په عراق او سوریه کې د داعش خلافت له منځه وړلو مشري جنرال دانفورد کوله. د امریکا د هوایي ځواک ویان ډګروال پیټ ریډر وایي
If you go back 40
څلور کلمې کې وخت ک ولار شو او د داعش حضور ته کنه وګوري چې هغه وخت څه لاسته وړي وو په مشخصه توګه پرمختګ رامسته شوی دی.
د بروکلین سنډنیز مرکز غړی مایکل او هانل وای دا چې شمالي کوریا امریکا سره ونه ختله ټول هڅې د جنرال ډنفورد وی په داسې وخت کې چې امریکا په یو شمیر کړکیچونو کې ګیره ده خو زیاتره په دې باور دي چې د ډنفورد په مشرۍ د امریکا پاوز پیاوړی په اصري توګه سنبال او لوروسی او چین څخه مخکې دی. وحید الله فیضی د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن.
قدرمن اوریدونکو په همدې ځای زموږ خبرونه پای ته رسیږي. اوس هم دری خبرونه.